د سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. پایل دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروی د کډوالو شورا وایي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشری بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشری مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بریتانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروی د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی و، اوس په 200 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د بریتانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاوند مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي، د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرح تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزې وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایداره سوله ټینګه نشي، دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هیواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړې، کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون ویاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی و، خو نور جزئیات ورنه کړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي، ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونه ریده. مزدی رادیو اوره. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیالې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 ښځینه قاضیانې له افغانستانه وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل سوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضاوت زنه اینا منفک کرد
کنه که زینه قضیانه ایل کاره شلی دی پده مانا چه دودی پو حکومت که هیچ که زینه قضی ده کار کولو حق نداری. زما ده قضی دوستان و همکاران و ده معلومات و لمخی 225 که زینه قضیانه وی چل ده گلی تر 211 پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویت که 15 سلویت نوری لپا افغانستان که پاتی دی. سور سر ارتباط که امروی پا بد وزیعت که دی.
مرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. مرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بلتا سپوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمانی روستا دوی هم در طولنی در نورو برخو او خز و پسیل لکارونو منشوی طالبانو لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه تمدیل نکرن محاکمو تای مخوانی ولشوا دوی دارو الوکالگانی و ترشوی فقابل خیمو لشفاق سوا تر وصوا پوری در خزینه مدافع وکیلانو در الوکالگانی در لوده نوارس به هرات بند کې دارو الوکالګانې وتړل شوې. د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زنمنون کې افغانانې بې ملاتړ کړي چې پر دوی متکي وو. یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 600 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې 115,000 سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤل ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال په راتلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې، سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي:
دو میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي، د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلکو ته بعض خیمې ورکړي دي، بعضې خوراکي موادونه ورکړي دي، البته بعض رسېدلي دي، بعض ته نه دي رسېدلي. غربت دته زیاته، خلکو ته تاون ډېر رسولې دي، هم جاني هم مالي، کورنۍ ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډیره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزنده لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یا د شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړونده ده، په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په غزې ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړی راایستلې. راپورونو له مخې دغه فلسطینیان په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړي له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تل الحوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا شپېته مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباریو له کبله وژل شوي دي. بسل په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګری ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شول. له هغه وروسته اسرائیل پر غزه تړانګې سخت حمله پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8000 کسان چې اکثریت یې ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې